دغه سیالی به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالی ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوالې سیالۍ کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې امله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په ایران کې وش پړس کلن زده کوونکي چې د ادعا پر اساس د حجاب د نه مراتولو له کبله له پولیسو سره په شخړه اوښتي وه، پرون په درېیمه ورځ هم د کوما په حالت کې وه. ویل کیږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې جلۍ قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیه ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلنه ارمیتا ګراوند د سر په کوپړې او مغزو کې د خوندریزي لکبله لا هم په کومه حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې هم د ارمیتا هم په کې بستر ده د چهارشنبه پر ورځ فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونځي د دغه زده کوونکي په سر کې د خوندریزي علت څه دی، په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 نیټه هغه وخت وسو چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درې نجونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میترو په یو تمځای کې له پولیسو سره مخامخ شوې. هغو نجونو چې ارمیتا یې روغتون ته رسولې ویلي چې یوه پولیس تر لفظي شخړې وروسته ارمیتا پر مځکه ویشتلې چې ورسره هغه بې هوښه شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د مهال کومه صحنه نه تر سترګو کیږي، خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څو نجونو ارمیتا ګراوند له لاسه او پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر د روغتون سرچینې زیاته کړې چې د روغتون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کیږي او هیڅ همکاس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو د ګشت ارشاد پولیس تورن کړي چې د شونځي دغه زده کوونکي پر سر وهلې او شکنجه کړې ده، خو د ایران چارواکي وایي چې له دغې نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکي چلند نه دی شوی. د ایران رسمي خبري اجانس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړي او سر یې د میټرو پر وسپنه لګېدلی. په همدې حال کې د ایران د بشري حقوقو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه سوه چې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو او جون کو سلامونه می ومني
سګا ته د خپلې خزه ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي هغه خزه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېره میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خوځې راستل او ورزان د شارو د نظام په یو بیغوري غنسي خپل پردای ماته په غوره کې سلام زو تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینهو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیانو انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس همغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خاوند دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې یوازې کور نوزي، ځکه دا قسم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نوزي، اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته په خپله خوښه یو شی اخري خو نارینه وسره یادمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شی دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، توشکه دسې واخله، پرده دسې واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي ښځو کوم شی سي په کار وي په کور کې، هغه خپله دوی ته د ښځو کار کې بیا کار نه لري، سو کوم شی دوی اخري هغه مونږ صرف دومره ورسره ځو سي خار ته ورسره لاړو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور دا بیا مونږ کار نه ورسره لرو، سي تا څه په کار دي، څه نسه اخري او څه نه اخري، صرف دوی لپاره ورسره ځو سي خار ته، یو نارینه ورسره سي راوړي او بیرته یې بوز.
آیا داسې نارینه خو دې لیدلی چې ښځو ته اختیار نه ورکوي، ټول شی په خپل زړه ورته راوړي، وایي که دې خواښ که دې خواښ نه یې همدا واخله؟
و ستا دا رقم هم شته، بعضې زوی کې دا رقم شته، سي یو څیز ورته راوړي، نو هغه کور کې ښځې خواښ نه یي، بیرته بیا نه ورته بدلوي، په زور ورته یي چې همدا دې بس ته زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته، نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلي دي خپله.
ولې نارینه داسې کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني؟ هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي که نه، ولې خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دین و که د خوښېږي که د نه خوښېږي؟
ځان داسې بد ورته برېښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شی درې وارې راوړم، یو شی څلور وارې راوړم، خوښ یا خوښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته، یو شی ورته راوړي بس دا د خوښ وي او په خوښ نه وي، دې کوټې مسر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې راایستل له کوره ځان ته شرم ګڼي، ځان ته یو پیغورې ګڼي، سي خپل پردی ماته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دې وجې نه.
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي، د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم، باید دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو ښار ته بوزي، که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو ورسره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه ښار ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه ده کوم بعد واقف چې د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لامیزونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لامیزونه دي که نه، همدا یې نتیجه ده. دا حل نه شي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه اسې دغه د مور او پلار نول سکول مکتب اسې د مور او پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور او پلار وي نو سي هغه خا هغه ته ونه خي نو هغه ته آینده ته سوچ پکې سي آینده به څه کم دی اول پور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي پور دی خنه نو آینده ځوان دی ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
خوښان په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخواری شي البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي سرقه کېږي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده تا د یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولی و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مه ځئ او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغون کې څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه چلانوي.
اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي.
زه چې یو میرمنه یم زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم مګر رقم جوړ کړم رښتیا بد تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړی او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو چې اداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې تر رسیدلې په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دي کولای شي چې کامیاب شي دوی باندې خپل هغه غوښتنی اعمال تندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوچ او ډېر خشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بالی او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وای خلی رای وړي.
ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي.
د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سوند په اړه ده، کله چې یو نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې جانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سوند وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیشه غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون لاړ سي، پردی ښځې ویني، په هماغه سټایل جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا، مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دي، بې منی په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بېخي مطلقا بېکاره دي. هغه هغه کوم څه چې مونږ انتخابو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې، ولې څه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه په سینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرسو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم کتاب چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په هغه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تاسو له خپل انتخاب کې، مونږ که چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې وه عقده پاتې شته چې ماته دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته ونه اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته ونه اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلي، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړې، نه دې بل چا پر ځاو باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي، وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی ښېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځینې نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزولې د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خپلو بوګیانو ته، خپلو لورګانو ته، دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو، چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح صاحب په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړي چې تقاعد یعنی څه
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته دا کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1320 کال نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي ستره محکمه لوی څارنوالي د مستقله کمیسیونونه یا نور یا هغه کوم جوړښت چې د 1320 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپله شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوبه شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سره یې که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه که چېرته خزه اوسي دغه میړه یې مثلا او 3 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو شي ژوندی اوسي داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده ولی د تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي بلاخره چې کله دای کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي همداسې یو څه دي کنه
پرته شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمایندګي وکړي نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وزه کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید اساسداری کوي د دې حق نه برخورداره کوي
بله، اوس که د تقاعد پرځښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غوډې یو څه سپینګیري سوي دي، میرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، پرځښت به خبرې وکړو چې دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري.
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عام خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي، نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص ته چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دیدی د هغې کورنۍ ته، او که چېرې ته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي، نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدا ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي، نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل وقتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي، ممکن هغه به انرژي ولري یا بلې خواته به کار وکړي یا مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي، نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله، مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي. لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې اقتصادي از نه ورته خاص توجه نه شوی، سیاسی استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غنی د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنینی فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسی استفاده ولا ترینه چې وی کړل، په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي، هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل، ډېر غونه پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وشوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداری که خود موږ هیڅ هم نشته. حکومتداری د طالبان وختي په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیه او د پیسو د ټولول لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولی، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد یې کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغه مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه اندغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو، یا کوم تعدیل پکې راوستي وو، هغه څه خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بېرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي. تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته، یتیمانو ته نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
اصلي بحران منشأ سرچشمه له اندغه زندنی سي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده، او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بېرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري. ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله، دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ور نه کړی شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په اکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پرې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنې طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې، هغه هم بېرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته. د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کوم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي، مثلا د امریکای متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو او پښتانه کې مډل باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي که د تقاعد د حق مسله وسي که د تعلیم وسي که د هر مورد وسي نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي چې دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي د دوی حق به ورکول سي یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کي څه ډاډ دوی ته لري مصبا صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده ګوره دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته ده د دوی حق ده دوی خدمت کړی ده په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي د حق نه د اساسي حقوقو نه که هغه د مزد حق اوسي د کار حق اوسي د هر حق اوسي نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي ځکه دا یو ثابته موضوع ده دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه معمولا په عمل کې رسېده کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا یې مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دو باندې باید زړه سوی وشي دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه دوی له یو دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مغه رقم سره دي په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته ور روان دي دوی بل هیڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هیڅ هیله نه لري بله هیڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی پکار ده هم له حقوقي لحاظ یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه وشوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنې که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي اوسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې د دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
Thank you. دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوې. لمر سره ملما و د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com